دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې. بوریوال کاکړیم او تاسو د نن ورځې د دیورستۍ خبرې غړي د کوربه پېس خبرونه اوریدو تر بولم. په دې یو سات خبرونه کې به ووري چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا څخه د بي پيلوټ الوتکو غوښتنه کړې ده. په لیبیا کې د واکمن معمر قذافي د ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه دوام لري او تر دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی له فرخنده وزیر څخه د دې سات خبرونه اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري فوجداري قانون کې د بدلون یو بل لاسلیک کړی دی. د پاکستان فوجوایي د نوي هدف نه میزایلی په کامیابی سره تجربه کړی دی. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف خلکو مظاهره کړي او فوج په مظاهره چانو ډزې کړې دي او د لیبیا په مصراته ښار کې د یاغیانو او د قذافي د فوج ترمنځ نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په سواد کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال ویلي په سیمه کې به امن راولي او ترهګرو لبا ماتې ورکوي. د زیاتوي
دی وخت دهشتګردۍ خلاف مونږ اتفاق او اتحاد ضرورت دی. دی وخت کې د پاکستان فوج سره په شریکه د دې ناصور د ختمولو ضرورت دی. راځي چې د دې وخت لپاره خپل خپل سیاستونه، خپل خپل منشورونه، خپل خپل فکرونه یو اړخ کړو او د دې پښتون قوم لپاره، د پښتني خاورې لپاره د یووالي او د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړو.
دهشتګردو خپل کوشش دا و چې مونږه د جهالت په تورو تیرو کې ډوب کی، خو زمونږ او ستاسو وعده دا ده او زمونږ او ستاسو کوشش دے، زمنگا استاسو خواہش دے چمنگ بد جہالت دا تور تیری ختم ہو او چ
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري فوجداري قانون کې د بدلون یو بل لاسلیک کړی دی چې ورسره به هغه کسانو ته په ضمانت د خوشي کېدو حق ترلاسه شي چې د ډیر مودې راهیسې په جیلونو کې قید وي او مقدمه هم نه فیصله کیږي. د دې قانون تر مخه به اوس په ضمانت خوشي شوي تنان بار تباره خپلو مقدمو ته پیش کیږي. د پاکستان مطبوعات وایي په کراچۍ ښار کې په تازه خطو کې 15 تنه وژل شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي د ښار په مختلفو برخو کې نن سهار د 15 کسانو مړی موندل شوي دي. د سند صوبې د داخله چارو وزارت وایي په کراچۍ کې په روان کال کې 1500 کسان وژل شوي دي چې 114 پکې په هدفي وژنو کې په نښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پر امریکا ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د بې پیلټ جازونو بریدونه ودروي. قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ګیلانی وویل امریکا باید ورسره په ښه ډول استخباراتي معلومات شریک کړي او ډرون بریدونه ودروي، ځکه چې د دوی په نظر کې دغه د اورپکو سره ولسی مرسته زیاتوي. دی وایي
جب ڈرون اٹیک آتا ہے تو ان کو ہمدردیاں بڑھتی ہیں اور پھر وہ یکجا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس جو ٹیررسٹ ہیں آپ ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف.
13 ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی د ډرون بریدونو پر ضد یو قرارداد هم منظور کړی وو چې پکې د مرکزی حکومت نه د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې وه. د شام دریم لوی ښار هومس کې امنیتي ځواکونو په حکومت مخالف مظاهره چانو ډزې کړې دي. په دغه ښار کې په زرګونو خلکو د وژل شوو مظاهره کوونکو په جنازه کې ګډون وکړو او د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف یې نارې وهلې. د مصر، تیونس او لیبیا وروسته په شام کې هم خلکو د حکومت خلاف مظاهره پیل کړې دي. بلخوا امریکا وایي د شام حکومت غورځول نه غواړي، خو خوښوي د شام ترڅنګ په ټوله نړۍ کې خلکو ته د اظهار ازادي ترلاسه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria.
موږ په شام کې حکومت کمزوري کول نه غواړو. موږ دا کوشش کوو چې د مدني ټولنې په مرستو جمهوریت ادارې جوړ کړو او دا باید د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وسی.
په شام کې د حکومت خلاف په مظاهرو کې تر دې دمه سناس 200 کسان وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلری ایمس ویلی د قذافی حکومت د دوی راغښتنه کړې ده چې په غربي خار مصراتا ته د رسیدلو لپاره د دوی سره مرسته وکړي. دا د لیبیا یوازینی غربي خار دی چې زیاتره د یاغیانو په کنټرول کې دی. ایمس وایي د لیبیا چارواکو د دې نه انکار کړی چې د بشري حقونو بهرنو کارکونکو ته به دا اجازه ورکړل کیږي چې د خلکو مدد وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د سار یو اداره وایي په تیرو اوو هفتو کې په مصراته کې 218 کسان په نښتو کې وژل شول. د لیبیا د مصراته ښار نه یو شمیر بهر ملکي کارکونکي د ناکرارۍ له وجې وتلي دي. او وروسته خبر دا چې د پاکستان په وزویلی دوی د نوي میزایل هدف نه په کامیابۍ سره تجربه کړی ده. په وزوای دغه میزایل 80 کیلومتره واټن پورې اټمي وسله وړلی شي او زیاتوي دای د ملک حفاظت زیاتوي. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې ویاند فرخنده وزیر و د مشال ریډیو ټوله خبرونه تاسو په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې به واوري. پاکستان له امریکا څخه بیا د بی پیلوټ الوتکو غوښتنه کړې ده او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر قبایلی سیمو د دې الوتکو د بریدونو پر ضد قرارداد وړاندې کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د فوجداري په قانون کې د بدلون پر بل لاسلیک کړی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وای د بلوچستان له سیوی څخه به پوځ وځي او پر ځای به د اف سی ځواکونه ګمارل کیږي. یو بلوچ ملت پال مشر په دې اړه وای
دا یو عجب جواب دی چې آئندہ به فوزی اپریشن نه کیږي. دا مازی خبرې دی.
د پېښور پونتون ځین زده کوونکي غوښتنه کوي چې په دې پونتون کې د یو ودانۍ نوم د امیر حمزه خان شینواری په نوم ونه مول سي.
په دې یونیورسيټي کې خوشحال په نوم باندې، د رحمان بابا په نوم باندې، داسې عبدالقدیر خان په نوم باندې هاسټل شته او نور داسې ډیپارټمنټونه، خو د حمزه بابا په نوم باندې نشته.
د دې ترڅنګ د نورو سیمیزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم د دې خبرونه لومړی موضوع ده. پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو ځل بیا له امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې پر قبایلی سیمو دی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي او که د اورپکو په نشه کول مقصد وي نو د دې لپاره دی د پاکستان حکومت ته د بی پیلوټ الوتکو اسانتیاوي ورکړل سي چې دوی په خپل هغوی په نشه کړي. خو بل پلو د دفاعي چارو کارپوهان دا یوازې یو سیاسي بیان بولی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر په ریپورت کې اورو.
تیر ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د امریکې نه د ډرون ټیکنالوژي غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې امریکا د پاکستان سره باوري خفیا معلومات هم شریک کړي او دا چې پاکستان بخپل د ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه
جب ڈرون اٹیک آتا ہے تو ان کو ہمدردیاں بڑھتی اور پھر وہ یکجا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس جو ٹیررسٹ ہیں آپ ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف.
کله چې ډرون حمله کیږي نو د طالبانو سره د خلکو همدردی زیاتیږي او دا سه بیا هغوی یوځای کیږي. نو موږ ته تاسو وایي چې کم ترهګر دي تاسو د هغوی په حق کې که خلاف. کچره تاسو د هغوی خلاف یې نو بیا ډرون ټیکنالوژي پاکستان ته ورکه. پاکستان بعد دغه ترهګرو خلاف عملیات کوي. که تاسو د منطقه کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی غواړئ نو بیا با زمونږ د پوزي او سیاسي هلو زلو احترام کوي.
کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوها ریټایرډ بریګیډیر صاد نو پوښتل چې څه وجه ده چې د پاکستان په غوښتنو کې دومره شدت راغلی دی نو موري وویل
امریکہ دینا وچ کما غوخترک دی چې تاسو په دې وزیرستان کې عملیاتو کې د تاسو نشه کول دا به مونږ سره نه سکو. نو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی کے دا خبر ہم وکڑا چې د ترها گرے د کشالی حل یوازې پوزی اپریشن نه دی بلکې د لړکی سیاسی لارو باندې هم خبرې اترې کول پکار دی. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له امریکا څخه د بی پیلوټ الوتکو د غشتنې په اړه مو د سراج زهیر ریپورت اوریده. په همدې موضوع کې پات کیږو. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت د بی پیلوټ الوتکو د بردونو پر ضد یو قرارداد منظور کړ او د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غشتنه وکړه چې د دا ډول بردونو د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي. له پېښور د مشال ریډیو خبريال خالد خان پری ریپورت لري.
دا قرارداد په خیبر اسمبلی کې د عوامي نشر ګوند پارلماني مشر او د صوبې ستر وزیر بشیر احمد بیرور له اړه خوړاندې شو چې د توت باس نه پس د اسمبلی غړو په ګډه منظور کړو. په دا قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وشوه چې پاکستان کې د امریکای سفیر یا استازي دی د خارجه امور دفتر ته راوغوستي شي او په سخت ټوکو کې د پاکستان دننه د ډرون یا بې پایلټ الوتکو حملو غندنه وشي. بشیر احمد بیرور د قرارداد په لار دا غوښتنه هم وکړه چې امریکا کده پاکستان ته د ډرون ټیکنالوژي اوس پاری چې د امن دشمنانو په ضد خپل عملیات جاری ولري. داد په حق لا بشیر بلور مشال ریډیو ته وویل
د ډرون حملې شي دي د دوستانو موږ مشه د مخالفت کړي دي. اوس د حالاتو کې چې دا ډرون حمله کیږي نو د کې زیات خلک شي دي هغه لیډیز او ماشومان پکې زیات افیکټ کیږي. موږ دا غنو چې دا قبایل شي دي دا د پاکستان د سرحداتو موافق دي. خلک او بد خلک کار ځای کې دهشتګر شي دي هغه دانه چې ټول قبایل ټول پښتانه دهشتګر دي. موږ د لپاره دا و چې دا ټیکنالوژي
بشیر بلور په ځانګړي توګه خپل قرارداد وړاندې کولو او د دې لپاره د اسمبلی سپیکر نه اجازه غوښتل چې عوامي نشل پاټه په دغه شان قدمونو خپل سیاست کوي او پکارو چې قرارداد په حق لا دوی هم اعتماد کې اغېستی وو. په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم قرارداد راغلی وو په دې باندې خو موږ دلته هر وخت اوچت شوي یو او د ګورمنټ توجه موږ دې ته راګرځولې ده. نو زه نه پوهېدم چې په هغې وخت کې د زموږ خبرو ته دې خلکو توجه نه ورکوله او نن داسې څه یکدم څه خبره راغله چې د دوی په غوږ کې چا ووې او نه پکې پیپلز پارټي شامله ده چې هغه په اعتماد کې اخېستې نه پکې جمعیت علماء اسلام شامل لے نبا بکی بی بی پا دی بانی خطول ملک یو دے آکی دی سی خصوصی ہدایات جاری کری او دوی نا پاگی دمر خوشالا شوی چی چر تا خو منگ تا مسا زادی میلاو شلا نو پاگی بانی دوی نا دیر تا دیو کرلا خو بیان منگوی چی دا دی ملک مسلاوا پا دی که خود اختلاف رای سو خوچو من کولا
خو بیا بشیر احمد بلور وای چی دوی گند همیشه دا تشدد او جنگ جگر و مخالفت کردی او کچر مخالف گندونا دا غشان قرارداد را وستل غواری نو دوی تا با پیس اعتراض نوی
چل جدا مسله خود اوسته وکنه پکار دو چې دیو په خپل دار اوسته کنه مونږ سره نه دیو دا ترته سوچ نه کړي نو مونږ یو پولیټیکل خبره نه مونږ ولې دا خپل دا مونږ واړو چې مونږ کو نو پکار دیو به راو اوسته کنه مونږ چاته انکار نه مونږ به مات کوله مونږ اختلاف نه کو دا خدا سے خبر نه پدې د دې زیاده شور ما چې مونږ دا ایس حکم د مخالف نه کوي خلک هغه وخت کانفیډنس کوي چې کوم وخت یو بل سره چرته اختلاف یې جره اختلاف د داټی کې دا کمزور لفظ لیک مضبوط کوي لفظ لیک کم کوي
نه دا مونږ وردا چې په کبالی سیمه کې ڈرون یا بی پائلٹ الوتکو حملو خلاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پړومبی ځل د حکومتي ګوند یو غړي له اړخه قرارداد وړاندې شو چې په ګډه سره پاس شو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د فوجداري په قانون کې د بدلون پر بیل لاسلیک کړی دی چې ورسره به هغو کسانو ته په ضمانت د خوشي کېدو حق ترلاسه سي چې د ډېر مودې راهیسې په جیلونو کې بند وي او مقدمې نه فیصله کیږي. دا چې د دې قانون په اړه کارپوهان څه وایي راځي چې له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبريال ریاض مسخیل په دې رپورټ کې واورو.
د بل تر مخه به هغه کسان چې د مدو مدو راسه په جیلونو کې پراته وي ولې د دوی مقدمه نه فیصله کیږي دا حق ولري چې په ضمانت خوشی کړی شي او دغه شان به دوی بار ته بار خپل مقدمو ته پیش کیږي. مشال ریډیو چې کله د دې بل په حق لا د پخوانی اټانی جنرال او د قانوني چارو د کارپو شاخاور نه اپوختل نو هغه وې چې دا قانون د وړاند نه موجود ولې د آصف علي زرداری خلاف چې کله د نیب کیسونه جوړ کړی شو نو د قانون نه دا دفعه ختم کړی شو او دغه شان موجوده ولسمشر تر یوې اوګدی مودې بغیر د سجورم ثابتې دو بندیوان او ساتل شو. شاخاور زیاتوي خبر پانی تر مخه هغه کسان چې د ترهګرې په جرمونو تورن وي هغه بعد د قانون لاندې ناراضي کړي چې مو دا خبره د قانوني چارو یو بل کارپوه او وکیل شیر خان په وړاندې کې خو نو هغه وی چې باید قانون د ټولو لپاره یو شان وي او یو تن تر هغه مجرم نه وي تر څو چې په هغه جرم نه وي ثابت شوی. نو موړی وایي شیر خان زیاته کړه چې د کیسونو زر فیصله کولو لپاره پکار ده چې د عدالتونو او ججانو په شمیره کې زیاتوالی وکړي شي.
اول خو دا به یې تعین کړي چې یو ټایپر خدمات په دې سره جوړ دي کنه دا هغه طرفه چې کیسونه پاتې دي د ماډه خو دا خبره خو دې تاسو ته چې په څه کې هغه پیسې لګي دا خو دا ټایم سره کوي چې به دومره ججان دي چې به دومره خپل ججان دي
د بل لاسلیک کولو په وخت ولسمشر د پارلیمان په زنانو غړو زور روړو چې هغه د هم قانون کې ګټور بدلونونه راولي چې دا شان د زنانو سره کیدونکو ناانصافو مخه ونیولي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د لیبیا د مصرتي پرشار د محمد قذافي د ځواکونو لخوا پر ولسی خلکو د بمباري لړۍ دوام لري چې لعمل خلک دې تاړسوي چې دا شار پرېږدي او نور خوندې سیمو ته وکوچيږي. خو له دغه شاره وتل هم ډېر ستونزمن کار دی، هغه ځکه چې د محمد قذافي د پلوي ځواکونو او یاغانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا له واشنگټن دا رپورت لري.
ل لیبیا څخه درسېدلو خبرونو تر مخه د هیواد په لویدیس خارګوټي مصراتا د قذافي ځواکونو بمباره دوام لري چې وایي د کډوالو د خېګړې یو نړیوال تنظیم آی او ایم په داسې کې وتوانېدو چې د بهرنیو کارګرانو او ټپي شویو ځایي لیبیایانو په ګډون شاوخوا زر تنه لیاد شوي خارا په یو بیړۍ کې بهر ته وباسي. د دغه مرستندوی مشن مشر جرمی هسلام رسنیو ته ویلي هغوی غوښتل زیات شمیر کسان بیړۍ ته وخیژوي ولې د امنیت خراب وضعیت دغسې کولو ته پرېنښودل. ویل شوي چې د آی او ایم لخوا د مصراتا د عامو خلکو بهر ته د وستلو د دویمه هڅوه چې د تیرې جمعې په ورځې هم شاوخوا 1200 تنان د سمندر له لارې خوندي ځایونو ته رسولي وو. رائټرز خبر ایجانس د منځني ختیز لپاره د یاد تنظیم د استازي پاسکوېلې لوپولی لخلي لیکلي چې وایي موږ سره ډېر لږ مهلتو سو هر یو تن بهر تر او باسو او زیاتوي چې د هر یو سات په تیرېدو سره په مصراتا کې د ګیرو شویو کډوالو ژوند د لا زیاتو خطرو سره مخ کیږي. په عین حال کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې عمومي سکرتر ویلری اموس د لیبیا د خپل دورې پر مهال په بنغازی ښار کې خبري غونډه ته وویل د لیبیا حکومت ورته ډاډ ورکړی تر څو د مصراتا د خلکو د اړتیاو د جاج اغستو په غرض دغه ښار ته لاړ شي، ولې زیاته کړه چې حکومت د دې د ادارې د کارکونکو د امنیت خوندي ساتلو ضمانت هم باید ورکړي. زه د مصراتا د صورتحال په باب لا ډېر هم اندېښمن یم. زه هیله مند یم چې مصراتا ته پر رسیدو کې به د دغې سیمې امنیت خنډ نشي جوړ. چاته هم د هغه ځای د حالاتو صحیح درک نه دی معلوم او موږ باید زر تر زره هلته ورسو. هلته خلک دي چې روغتیایي خدماتو، خواړه او کېدی شي د څښلو اوبو ته هم اړتیا لري.
په
ورته وخت کې بیا د مصراتا د نړیدلي روغتون یو ډاکټر حکیم زاګت الجزیره ټلویزیون ته وویل هغوی ورسته له هغې چې په سلګونو مړی ولیدل، نور یې د مړو شمیرل پریښی دي. نوموړي زیاته کړه د قذافي ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې د لویو تنانو تر څنګ د ماشومانو د پنخه کېدو احتمال هم سیوا شوی دی. دې ماشومې د کور په باغ کې له خپلې کورنۍ سره لوبې کولې چې ګڼ شمېر توغندي راغلل او یو پکې هم د دوی په کور ولګېدو. نوموړي هم دغه راز د روغتیايي اسانتیاو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وی ویل هیڅ نشي ویلې چې سبا ته به څه حال وي. ځینې خلک تپوس کوي چې تاسو سره د درد ګولۍ او دغه رنګ نور ضروري دارو درمل په وافر مقدار کې شته. نو موږ څه نشو ویلی، نن شته خو د سبا په حال نیو خبر چې څومره ناروغان به راځي، څومره به پکې مړېږي، څومره به زخمیان وي، موږ هیڅ نشو ویلی. بلې خوا ته د معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي په پایتخت ترابلس کې له امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره په یوه مرکه کې وویل چې نړۍ د لیبیا پر ضد جګړه یوازې د اوازو او پروپاګنډو پر بنسټ پیل کړې ده. نوموړی زیاتوي د لیبیا حکومت دا مهال د هیواد افراطي ډلو او ملیشه ځواکونو پسې راغستې ده او د ده په وینا چې له دوی سره پوه شي نو باقي پاتې مسلې به په اسانه هوارې کړی شي. واشنگټن پوسټ لیکي سیف الاسلام قذافي چې په لندن کې زده کړې ترسره کړي، سمودا گاهوبه د لیبیا په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبرې کولې، ولې دا مهال یې له خبرو داسې بریښي چې ګوندې پلار یې د حکومت واک له لاسه ورکولو ته تیار نه وي. بل پلو بیا د قذافي رژیم وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې په لیبیا کې د سیاسي بدلون هغه پلانونه رد کړل چې د قذافي او هم دغه د کورنۍ د غړو سره د جوړجاړي په غرض رامنځته کړل شوی و. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د ویکیلیکس لخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ورکړل شوی د پټو ډیپلوماټیکي دستاویزاتو له مخې امریکا په پټه د شام ولسمشر بشر الاسد د مخالفو ډلو ته مالی مرستې ورکړي. دا رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د حکومت ضد مظاهرچانو او د حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ د نښتو رپورټونه دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خبره د امریکا د کورنۍ او چارو وزارت په 2006 کال کې د حکومت مخالفه ډلو ته تقریبا $6 میلیون ورکړی وي. په دغه پیسو کې زیاتره په لندن کې د یو ټي وي چینل برادر ټي وي په چلولو کې استعمال شوی وي. دا ټي وي چینل په 2009 کال کې شروع شوی و خو اوس یې خپل کار پراخ کړی چې په شام کې د اوسنی مظاهرو او حالاتو په اړه رپورټونه خپروي. د ویکیلیکس لخوا ورکړل شوی د پټو ډیپلوماټیکي دستاویزونو د معلوماتو په بنیاد واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي په دې لړ کې د امریکا لخوا دا فنډونه د صدر جارج بوش په دور کې مخالفه ډلو ته ورکړل شوی وي. دا په 2005 کال کې د امریکا د دمشق سره د تعلقات ختمولو نه وروسته ورکړل شوی وي. د ورځپاڼې په خبره دا واضح نه ده آیا اوس هم امریکا دغه فنډونه په شام کې د حکومت مخالفه ډلو ته ورکوي او کنا. د دې پټو دستاویزونو او برادر ټي وي چینل ته د فنډونو ورکولو په اړه امریکا د څه ویلو نه ډډه کړې. د شام حالاتو ته د کتونکو لپاره دا تورونه کومه نوې خبره نه ده، خو په سویټزرلینډ کې میشت مخالفه ډلې سره یو تعلق لرونکي خلیل حبش چې په انټرنیټي پاڼه لیکنې کوي وایي چې د امریکا لخوا ورکړل شوی پیسې په شام کې د روانو حالاتو سره تعلق نه لري.
دا کومه حیرانوونکې خبره نه ده چې امریکا له یوې خاص ډلې برادر ټي وي سره مرسته کوي چې له اخوان المسلمین سره نږدې تعلق لري. د 2016 کال راهیسې چې کومې پیسې ورکړل شوې دي په هغو کې زیاتره په لومړنیو کلونو کې ورکړل شوی دي. د شام حکومت راغورځولو لپاره $6 میلیونه کافي نه دي او دوی د هغه یوې ډلې سره مرسته کوي چې په شام کې موجوده نه ده او په سیمه کې کوم اغیز او اثر نه لري. موږ چې په شام کې کوم ولسی پاسون وینو په هغه کې اخوان المسلمین هیڅ نه ښکاري.
On the scene in Syria and what we're seeing now in Syria is a popular uprising far from the Muslim Brotherhood.
که څه هم د حکومت ضد فعالین د امریکا د مرستو نه ځان لري ساتي، خو بیا هم هبشوای چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دا رپورت د مخالفو ډلو لپاره په ګټه نه ده.
په داسې حال کې چې په سیمه کې ولسی پاسون روان دی، دا په شام کې د مخالفو ډلو لپاره یو بد خبر دی. د شام حکومت وار په وار دا شودل غواړي چې دا پاسون د بارني مداخلت له امله مخې ته راغلی دی. نو کیدای شي دا په شام کې د غورزنګ بدنامولو یو طریقه وي.
a way also to discredit the movement in Syria.
دا رپورٹ په داسې حال کې راغلی چې په شام کې د تازه نښتو لړۍ شروع شوي، که څه هم صدر بشر الاسد د 50 کاله راهیسې رایج شوی بیړني قانون د ختمولو اعلان کړی، خو بیا یې هم مظاهرچیان نه دي پارامه کړی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د امن د نړیوال نوبل جایزې ګټونکی د ایران شیرین آبادی وای تیر هفته ایرانی امنیتی ځواکونو د هیواد په خوزستان صوبه کې د مظاهرو پر مهال د عرب نسل تر 12 زیات کسان وژل دي، او په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ته یو لیک هم لیکلی چې په دې سیمه کې د نارامۍ په اړه د خوریدونکو حالاتو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
د امن نړیوال نوبل انعام ګټونکي شیرین عبادی ملګری ملتونو ته د ایران په خوزستان صوبه کې د ناارامۍ د خورېدو خبرداري ورکړې ده. په دې صوبه کې عرب لږکي په اکثریت کې دي. په دې لړ کې میرمن عبادی د ملګری ملتونو د بشري حقوقو مشر ناوی پلیتا خپل خط کې ویلي دي چې دغلته ایرانی امنیتی ځواکونو 13 هفته د مظاهرو پر ضد خونړي عملیات کړي دي. د دغه مظاهرو په اړه ویل کیږي چې د سیمه ځوان کول په عرب نړۍ کې ولسی پاسون تا په کتو سره د انټرنیټ د لارې د دې تنظیم کړي وو. بلخوا ایران په عرب نړۍ کې د مظاهرو او پاسون ستاینه کړې وه، خو په خپل هیواد کې د جمهوریت او انساني حقوقو لپاره د دغه ډول مظاهرو پر ضد یې د طاقت استعمال وکړ. په برتانیا کې د ایرانی عربانو د حقوقو لپاره د ګروپ مشر یوسف عزیزی مشال ریډیو ته ویلي چې دغه مظاهره په ایران کې د عربانو د نسلی، کلتوري، اقتصادي او سیاسي حقوقو لپاره شوی وي.
دوی په 2015 کال کې هم د امتیازي سلوک خلاف مظاهره کړې وي. کله چې خلکو په لارو کوڅو کې د هغه خط په ضد مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې الزامونه وو چې پخوانی مرستیال ولسمشر محمد علي ابتاهي پرې هم دستخط کړی وو، او له مخې به د عربانو آبادی بل ځای ته بدلول کیږي. د دغه مظاهرو پر ضد هم د طاقت استعمال شوی وو او پکې 15 کسان وژل شوي وو. په دې ورستو کې د ایرانی عربانو مظاهری د هغه ورځې د نمانځلو او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره شوی وي.
یوسف عزیزی زیاتوي که څه هم دغه سیمه د تیلو لوی ذخیرې لري، خو د دې سیمې عربان په ډېر غربت کې ژوند کوي. په لندن کې د احواز په نامه د بشري حقوقو د تنظیم یو غړي حامد کنانی د مشال مرکزی څنګ سره د خبرو پر مهال ویلي د مظاهرو پر مهال مړو شو کسانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. کنانی زیاته کړه ایرانی چارواکو زیاتره خلک د مظاهرو نه وړاندې نیولي وو.
فقط در یک شهر کې کارګر نشین در شهر حمیدیه
استخباراتی ادارو په حمیدیا کې یو سل یو شپې ته کسان د وړاندې نیولې وو، او دینه په لیکلي بڼه دستخطونه اخیستي وو چې دوی به تصویرونه نوباسي، په دغه مظاهرو کې به برخه نه اخلي، او د هیواد نه بهر رسنو او ټي وي چینلو سره به مرکې هم نه کوي.
د دې مظاهرو په اړه ډېر کم معلومات مخې ته راغلي دي. فارس خبری ایجنسی د خوزستان صوبې د پولیسو د مشر احمد ناصری په حواله ویلي دي چې په دې مظاهرو کې یو تن مړ او یو جوبل شوی دی.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده د الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورز اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. زما همکاره فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلې ده. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف زرداری فوجداری قانون کې د بدلون یو بل لاسلیک کړی دی. د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د پاکستان اعلی عدلیه نه د ملکند په دارالقضا کې د ججانو ټاکلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په وزوای د نوي هدف نه میزایل یې په کامیابۍ سره تجربه کړې ده. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف خلکو مظاهره کړې او په وس په مظاهره چانو ډزې کړې دي او د لیبیا په مصر تخار کې د یاغیانو او د قذافي د پوستر مینز نښتې روانې دي.
فرخنده وزیر وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق فرویز کیانی تیر ورځ په سیوی کې یو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به پوز له سیوی څخه ووزي او د هغه پر ځای به د اف سی ځواکونه د سیوی کنټرول ترلاسه کړي. جنرال اشفاق فرویز کیانی دا هم ویلي چې په راتلونکو کې به د پوز یو سپایي هم په بلوچستان کې د اپریشن کولو لپاره په کار نه ګمارل کیږي. په دې اړه نور تفصیل لنیاز مسخیل څخه واورو.
تیر ماښام په سوی کې د ملټری کالج د پرانستنې پر وخت وی غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وویل چې په بلوچستان کې هیڅ فوجي اپریشن نه کیږي او که څه فوج په سوی کې پاتې دی هغه به ډیر زر بیرته خپل بیرکو ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کا
ایک بٹالین تھی سوئی میں، یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ چند مہینے کے اندر
دفوز یو بٹالین ہو پسوئی کی دا بہم در تو آئیم چی پراتلون کو یو سو میاستو یا تر دے بہم پا کم وقت کی دا افسی زواکون راسی او حغبا دا سوئی سیکیورٹی سنبالوی. نو چی افسی دل ترالا نو بیا با نا پسوئی او نا پا بلوچستان کی چیری ہم فوز دا اپریشن کور دا پارا تینات کیجی
کوئی بھی آدمی کا آدمی ڈپلائی نہیں ہوگا.
په دغه حقله د بلوچستان نیشنل پارټي منګل یو صوبایي مشر سردار حق نواز بزدار و مشال ته وویل
جی کو غریب جواب ہے کہ نہیں ہوگی. دوسری بات تو یہ ہے کہ تم جو اس پرسی کی
دا یو عجب جواب دی چې آئندہ به فوزی اپریشن نه کیږي دا مازی خبرې دی. دویمه خبره دا ده چې د ویلی کنټرول به وی اف سی تور کوي و موږ ته د اف سی او فوز ترمنځ یو فرق نه معلومیږي. فرق یوازې دا دی چې وردی یا یونیفارم یو لبل یو څه جلا دی. نو زموږ غه همیشه دغه غشتنه ده چې په بلوچستان کې کوم ځواکونه دي هغه دی برته بیروکو ته لاړ سي. په داسې بیانو یا خبرې کولو سره یوازې وخت نور یو یو عام بلوس د جنرال اشفاق پرویز کیانی و دې تازه وینا ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه مې د سوی اوسیدونکو دریحان بوکټي مخې تکشیش ده. کوم څوک چې په یو ځایي این جی او کې کار کوي او پر روانو چارو ژور نظر لري دا راته وویل جنرال کیانی په خپل دا خبره منلې ده چې دلته فوزی اپریشن وو او دلته فوز موجود وو. مخکې خزمج صوبایي او مرکزی حکومتو همیشه دا ویل چې په بلوچستان کې فوزی اپریشن نه دی روان، لیکن جنرال کیانی په دغه وینا سره په خپل دا خبره اخیر ومنله. دلته پښتنه دا کوم چې یو کال مخکې اف سی د صوبایي حکومت تر واک لاندې د راتلو اعلان شوی وو. آیا هغه اعلان عملي سو او وزیر اعلی ته هغه اختیار ترلاسه سو؟ بلو سیاسی ګوندونه نظر لري چې په بلوچستان کې کړکېچن حالات د دوی په وینا په داسې ویناو نه سي حل کېدای. دوی زیاتوي ضرورت دا دی چې فوز او پارلیمان په دغه لړ کې د بلوچستانو غوښتنې په پراخ نیت او خلوص سره په پام کې ونیسي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
که پښتو وای مشال رادیو وار.
په پېښور کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سوات د بیا بحالۍ او د اقتصادي پرمختګ په اړوند خبرې شوې. په دې غونډه کې د پاکستان حکومتي او غیر حکومتي ادارو چارواکو برخه اخیستې ده. زموږ خبریال شبیر جان دغې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
سوات کې شوې د یو سروې تر مخه ترهګرۍ کې یو خوا مقامي کاروباریان ډېر اغېزمن کړي دي، نو بل خوا کم خلک چې د سوات یا د ملک نه بهر روزګارونه کوي او خپل کورونه چلوي د هغوی مالي حالت هم ډېر اغېزمن شوی دی. په دې حق لباندې په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې ملکي او بهر ملکي غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو علاوه د پاکستاني حکومت چارواکو هم ګډون وکړو. په راتلونکي کې د سوات او دغه رنګ د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې د ترهګرۍ له وجې په معیشت باندې غورځیدلې اثراتو باندې خبرې ترې شوې. غونډې مشرانو دا هم ویل چې داسې قسمه سروې حکومت ته په دغه شان متاثره سیمو کې پرمختیایي کارونو کې ډېر مدد کوي. دا چې دې سروې کې دوی ته څه معلومات راغلي دي نو د دغې غیر سرکاري تنظیم پروجیکټ کوآرډینیټر عبدالرحمن مشال لیډو ته په دې باب باندې وویل
35% خلک چې کم دي سواد کې داغې انحصار د بهر پیسې باندې دي. آی کې 10% هغه خلک دي چې کم ته د پیسې د خپل ملک نه خو بهر خاریو نه آغی گٹی و روڑی سواد تا خپل کورونه تا. 25% خلق آغا دی چی کم دا ملک نه بهر پیسا گٹی مسافر دیال تا او بیا واپس راستای. آغا دا خلق دیر متاثر شی. زکا کم ٹیم کی چی دلتا پا سواد کی دا تالیبان و معاملہ گرم و پا آغا کی پا یورپ کی او دی سعودی دوبئی دی ایریاز کی سلم پلاگر ہے او دی آغی دی وجه دی آغی کم ویجز شوی کم مزدوری چی واغا دیر کم آو. نو آغا کم و مزدوری کی آغی صرف خپل کورم نشو ساتلے ہیں جی تالیبان ڈیمانڈ دلتا ورمان رالے آغی ہم تی غختنا کولا. نو آغی دا وجه یا خوب پا دی ایریا کے پاتے کے دی وہ ایریا کے پاتے کے دی نو آغی بدا دا آغی کم ٹیکس اور کھولو چی کم آغی دا پارا دیر مشکل آغا ٹیم کن آغی اخپل کورونا آغا زینہ رو ویستے نو بیا دل دا چی دا آغی دا پارا کم دا کرائی کورونا جوے آغی کے مشکلات رات لین آغا خلق افیکٹ شوی دی خو کافی حد تک
تا دا سی قسمہ سرویگانو عام اولیس لپارا سمر فیدہ مند کی دی شی نو پا دی اخلا دا رائپورٹ یا ریجنل انسٹیٹوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ ٹریننگ مشر دا چا پا مشرک چی دا سروی شوی دا مشال یڈو تا ویل
اولیس پارا دا فیدہ دے چی حکومت پالیسی چی دے آغا کے تبادلہ براز اور دا خلق کو چکم یو سوچ دے حکومت پالیسی آغا با الائن شی یعنی یو لائن باندے با دوڑا را شی اس پر اختلاف دے زمون کار دورا ہو چے دا سوچ چے دے دا حکومت تو رسو اور دے باندے چے کار روائی ہو شی دورا با دا سواد خلقو پر با گڑا با ہو شی
ہونڈا کے دغ مشران ہوئے دغ سی قسم سرویز با دا سواد علاوہ قبائلی سمو اور دا خیبر پختنخوا خلق سمو تا ہم غزولی شی چرتا چے ترہ گرے لوجے با زائی معیشت پندے بد اغیز و غرزے گی اور دغ رنگ با دا خبر اتر دلارے دا غی حل هم راوستلی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
درنو اردوونکو اوس هم یو بل رپورټ د ټول پاکستان د سرکاري نوکرانو د اتحادیې یا آل پاکستان امپلایز کنفیډریشن غړیو په پېښور کې د پریس کلب مخې ته په خپلو معاشونو یا تنخواګانو کې د زیاتوالي په موخه مظاهره کړې ده. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پری رپورټ لري.
مظاهر چانو لګې شیبه لپاره د اسمبلی مخ ته غټ سړک د اګاړو تګ را تګ لپاره بند کړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ګرانې سره سم د دوی په تنخواګانو کې سیواوالي وکړي شي. دا مظاهره د ټول پاکستان سرکاري نوکرانو تنظیم یا آل پاکستان ګورنمنت امپلایز کنفیډریشن لخوا وکړه شو. اسمبلی مخ ته د احتجاج وروسته دوی په خبر پرسته مخ ته احتجاجي کیمپ هم ولګولو. په دې خپل د خپلو مطالبو په خپل دوی مشال لیډو ته وویل چې دوی نه یوازې د خبر پښتونخوا بلکې د فاټا او آزاد کشمیر په شمول د ټولو سرکاري ملازمین و پتنخواگانو کے سیوا والے گواڑی
انم سید اشفاق بچارے ریلوے ورکر یونین صوبائی صدر عدال پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن سینئر وائس چیئرمین حکومت دا مطالبہ چې دا کم اوپری امداد تا سودا کھڑے دا پا بیسک تنخواہ کی نظم کری سی دویم مطالبہ دارا مہنگائی دی کم شی تنخواگان دی زنگ زیادتی گینا دریم مطالبہ دارا چھے ڈاکٹر محبوب الحق پا فارمولہ باندے کم از کم دیو ایک نمبر سکیل والا تنخواہ دیو تولے سونے برابری چھے مہنگائی تم زیادہ شوی دا چھے زم یو کلرک سو یا نائب قاصد سو اگر پدغه تنخواہ باندې دور وځي گزار نه کیږي بجلی بل نه سوی گیس بل نه مسائل دوم لري شي وی چې خلک په خود کشو مجبور شي وی زمونږ د تنظیم چې کم دي د ایکس نمبر سکیل نه والا تر 22 سکیل پورې نمائندګي کوي.
آیا د دوی د غوښتنو په خلا اعلی چارواکو د دوی د مطالباتو د منلو سباور دوی ته ورکړل دي نو دوی زیاته کړه
دا زمونږ ایجیټیشن چې کوم دي دا تیر کال زمونږ شروع دی موږ تنخواہ مو مسله ده کړی را پین پیشن کمیټه چې کوم دا سفارشات دي دال مطلب خو
دا مظاهر چان وای چې نن ما در روانې میاشتې د 19 نیټې پورې به روزانه د ملک په بیلابیلو غټو ښارونو کې د غرنګ احتجاجي مظاهرې کوي او که بیا هم د دوی مطالبات ونه منل شو نو دوی به په 25 مئی سرخار اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس کې راکوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي دا غوښتنه کوي چې په پېښور پونتون کې د یادګار په توګه کومي ودانۍ یا هاستل ته د پښتو ژبې عظیم شاعر او بابای غزل امیر حمزه خان شنواری نوم ورکړل سي. په دې حقله د فرهاد شنواری د رپورټ ته غوښتي
په دې حقله باندې په پېښور پونتون کې د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې خیبر سټوډنټس اسوسییشن څخه غړي مشال ریډیو ته وای
مانم امیر افریدی او چې کله دا نوی ځوانان راپوه شو نو د 2005 نه د وایس چانسلر دا مطالبه کوي په هر کال باندې کله نوی کابینه جوړه شي چې تاسو په دې یونیورسټي کې خوشحال په نوم باندې د رحمان بابا په نوم باندې داسې عبدالقدیر خان په نوم باندې مختلف نومونو باندې اسټل شته او نور داسې ډیپارټمنټونه خو د حمزه بابا په نوم باندې نشته که تاسو وګورئ په پښتو کې اول خوشحال خټک دی او پسې حمزه بابا یو غټه هستی ده نو موږ دا بار بار دا مطالبه ده دوی نه کوو چې تاسو د حمزه بابا په نوم باندې یو بلاک یا یو هاسټل یو نوم ولورکه یا یو نوی جوړ کړئ
رحیم شاه شنوار زما نوم دی ځکه دا منسوب کړی شي چې د پښتو ژبې څلور پیلر چې چاته ویل شي څلور ستنې هغه کې خوشحال بابا دی رحمان بابا دی غنی بابا دی حمزه بابا دی او خوشحال بابا په نوم باندې هاسټل شته رحمان بابا په نوم باندې هاسټل شته خو بدقسمتۍ نه بد مرغه اوسه پورې د حمزه بابا په نوم باندې په یونیورسټۍ کې هاسټل یا اکیډمیک بلاک داسې یادګار نشته چې هغه په نوم باندې حمزه یاد کړی شي خلکو ته ور یاد شي
په دې حق لمو چې کله شاعر او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر نو پوښتل چې دا خبره څومره ارزښت لري چې په پیښور پوهنتون کې دی کومې ودانۍ ته د حمزه بابا نوم ورکړی شي نو په دې اړه نوموړی وویل
قاضی اعظم یونیورسټي شو د قاضی اعظم محمد علي شنا په نوم د علامه اقبال او بن یونیورسټي د علامه اقبال په نوم د بابا شونګ یو داسې سره و چې په قومي سطح او ملکی سطح یې خدمت کړی دی ادب لپاره د معاشرې خاص فکر لپاره سالین کومات کرا چونکه یونیورسٹی کو نصاب کے شامل ہے زی مراحت لری چې په خور یونیورسٹی شون دي پښتنو یو اهم یونیورسٹی ده په دې کې تا نوم چې کوم دی رامزا بابا یو واستل خبر کړی چې لګړي واستل او باندې دا شخصیت نمونه شته خوشحال بابا هستن دی رحمان بابا هستن دی نو که یو بخیر رامزا بابا په نوم جوړ شي یا
په پیښور پوهنتون کې کومې تعلیمي ودانۍ یا هاسټل ته د حمزه بابا نوم لا تر اوسه پورې نور کول په حق لمو چې کله د پیښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر عظمت حیات خان سره رابطه وکړه نو د دوی پی ای امتیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی کوم بهرنی ملک ته په دوره روان دی او اوس په دې اړه څرای نشي درکولای فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
درنو اردوونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ په امر د ټوچی اسکاوټي په نوم یو ځای سکول تړل شوی چې دې کار د سیمیز د کوونکو او د هغوی کورنۍ خپکړي دي ټوچی پبلک سکول له تیرو سلويشتو کلونو راهیسی ځای د کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابروي زموږ خبريال عمر دراز وزیر پر رپورت لري چې تاسو پام ورته راوړم
ټوچی پبلک های سکول د شمالي وزیرستان یو پخوانی او اولنې نیم سرکاري تعلیمي اداره چې په کال 1988 کې په وجود کې راغله ده دغه ادارې په خپل سلور سلويخ کالونو کې شمالي وزیرستان ته د زرونو پښمیر تعلیمي ځوانان ورکړي دي د پاکستان په ګاډون په بهراني هوادونو کې هم د یاد شوی خونزیز د کون کې اوس خپل دندې تر سره کوي خصوصو ورځ وړاندې د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی دغه خونزي استادانو ته امر ورکو چې شاګردان نو تدې سندونه ورکی او دغه سکول یا خونځای بعد یو بل نیم سرکاري خونځي د پاره د هاستل په توګه کارولې شي د ټوچی پبلک سکول یو ځکون کې صدام حسین وای چې دولت تعلیمی ادارې زیاتوي خو په وزیرستان کې د دوی نه د دوی د خوخه ادارې بندوي
د سکول شي میش د کیجی نه سبق وی 9th کلاس تر ورسې دلی میش ته شوک شړای سبق ولای کیجی شوب په ټیم په ټیم پیریډ نه میش ته خوستل شي میش د استوزن نه سو غانش ته خالق سکول جوړاوي او میش ته پولیټیکل ایجنټ صاحب یی چې توس خاتم کای توس ایمیج الازر سکول ته ور بدل ایمیج په تعلیم باندې ډیر اثر ور دي زکه چې په هغه سکول شه دمره ویډ کی دي دمره تعداد دی پشه چې په هغه ایمیج آشي سبق نشي ولې
یو بل زکاون کې د خپل سکول په اړه مشال ریډیو ته وای
تمنو منور کمال دا ایډاند در په خل سره تر لوکل را 8 کلاس سبق یا چې میج سکول ته ویر شي ډیر هارت اثر پد اچول شي مش په تعلیم باندې میج دل ته ډیر شه پیریډینو خولي
کامران وای چې دوی د اول ټولګي نه را پدې ښا په دغه سکول کې زکړې کوي چې اوس د اتم ټولګي پورې رسیدلې ده
ایم چټو چې سکول دانه شي خاتم می کچ نه پد سکول شي پد سکول سابق باندې می جریش دی د سکول نه بدل شي یا می سابق نشي ولا پد سکول شي
د دې خونځي پرنسپل سکندر مشال ریډیو ته وې چې د سکول د ختمې دو سره باندې یوازې د ماشومان زده کړې اغیزمنې شي بلکې یو شمېر استادان به هم د بیروزګاری سره مخ شي
چونکی چې د ټوچی پبلک های سکول میران شاه یو قومي وسادو او د شمالي وزیرستان یو پیژنګالی دو دې سکول سره ډېر ملازمین بیروزګار دي خو دا موجوده بحران چې دا چې په شمالي وزیرستان کې پېښ شوی ده دې په واجه باندې لشکي معمولي د طلبا کمی همیش په سکول کې روغله خو دم را یانه دو د ادارې د بند کول جواز به تجور میز پر زور اپیل کی چې د همیش پر یوز چې دا چې هر یو شعور انسان غزه تا ورس همیش سره د داسې ځای نشي ویل چې ډېرې پیسې دې میرون شای جن صحیح یعنی مختلف تعلیمی میدان شي او صحت هم میدان شي نه حیات پیسې را ونی دي یعنی چې د بندې تقریبا په سواو سکول نه جوړې دای شي دا یو تاریخي دارا دوه دې بندول دا خو ډېر زیاتای دا ادارې نه را په دای علاقې چې زیاتې جوړې شوای دوه درې نه را جوړې شوای چې کمپټیشن وای په مقابله وای خو نه خلک د مقابله نه تښتي
نسیمه یو مشر اشرف خان وای چې دولت ته پکار دی چې کنورې تعلیمی ادارې نشي جوړولې نو غشتا ادارې دې نه بندایي
پیش دغه د ساخ مزمادګي چې دې د غیبا قومي ادارې یو قومي اساسات او دې د خدموي امیر بچون د میر غرینا د مطمئن دي درشه سبق بیاي
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان جنسي تعلیمی سانګې او پولیټیکل انتظامی مشرانو سره تماس ونیولو نو دوی نو وختل چې په دې اړوند خپل موقف وړاندې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې دا ځل به د نوي بجټ غونډه د مې د میاشتې په پای کې راوغواړي او د ټولو ګوندونو په مشوره به داسې بجټ اعلانوي چې ولسی خلکو ته پکې زیاتې اسانتیاوې ورکړل سي په دې اړه له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل رپورت وړاندې کوي
حکومت پریکړه کړې ده چې د مالی کال 2011-12 لپاره به وفاقي بجټ دا ځل د مئی میاشت په اخیره کې وړاندې کولی شي ولې دې لړکې به ټول اتحادي جماعتونه اعتماد کې اخلي په دې اړه د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د اقتصادي چارو د پاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې ممبر عظیم دولتانه مشال ریډیو ته وې
همارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کو اعتماد ملے
زمون کوشش دارے چولس لا آسانی پیدا کرو اور تدید پارا مونگ غالو چم رستیال اور مخالف ڈے اعتماد کے واخلو تاس تا پتہ را چی مونگ تا خالی خزانہ رکھ رہے شوی وا اور بیا دمل حالات ہم دا سے خراب ہو انشاءاللہ اس ہر سا سمے دوڑ اختر روان دی نو زمون بدا کوشش وی چی پدی بجٹ کی اولس تا پارا آسانی پیدا کرو اور پدوی زیاد بوجھ رانشی
خوکل چی مونگ دا راتلون کی بجٹ او دے کے دا اولس دا خیر خیگڑ پا حق لدا خیبر پختونخوا د خزانه پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نو پختل نو هغه وی چې د حکومت ټول فیصله د آی ایم ایف او نړیوال بانک نه راضي او سیاسي ګوندونو سره مشاورت څه خاص معنی نه لري سراج الحق زیاتوي
د حکومت د زمو مشر په دغه چې غیر ترقیا د اخراجات کم کی هغه سيزونه ارزان چې کم سره چې د عام انسان تعلق ده لکه ورا سره روزانه خوري دال روزانه خوري چینی استعمال او د شان چې استعمال د وایانی استعمال او د جن کرول عام سيزونه د دې ویجړي په قیمتونو کې د انتهای اضافه ده او په هر شي چې اثر انداز کې جن اول او دې سودا د دې په قیمتونو کې اضافه ده زمو خو به تجویز دی چې کم د عیش او د عشرت په لار باندې خرچ کړم کې سيزونه دي هغه ختم کی او هغه سيزونه ارزان او ریلیف په کوم ډول کې کم شي عام غریب سره
ولی بلخوا د اقتصادي او معاشي چارو کارپوخ منیر کمال وایي چې دا وخت ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی او د دینه وتو د پاره به حکومت لا بازي ستغه فیصله کول وی لکه چې وایي
عوام کې لیے ډېر سخت هوګا لیکن اس وخت سب سے بڑی چیز ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا کنٹرول نہیں کنٹرول کریں گے تو عوام کو افسار کے طور پر
دا بجٹ بد عوام د پاره ډیر سخت وی زکه چې دې بجټ کې به خساره کم ولوي کله منشوا نولس بد ګرانی یو بل غر سره مخامخ کیږي تاسو وګورئ دې کې په هغه څنګه هم ټیکس لګي چې مخکې پرې نه و لکه کرکیلا وغیرہ نو زما په خیال بجټ خساره کم ول د حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی او زکه به دوی ټول ګوندونه اعتماد کې اخلي او ځین چې دا ضروری هم ده
یاد دی وی چې دا وخت پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو اترو د پاره امریکا کې دی او وایي چې حکومت د اصلاحاتو او ټیکسونو په نظام کې د پراختیا د پاره هلې ځلې کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روختیا او درملنه.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان په فرا ولایت کې د سړک جوړونې یوې ایرانۍ پروژې نه تانه کارکونکي د تیر یک شنبه لورځ راهیسې بېدره کړي. په دې اړه پام وکړئ تیر رپورټ ته.
نه تنه ایرانی انجینران د فراه ولایت د خلیکا په ولسوالۍ کې د یک شمې د ورځې راهیسې لادرکه شوې دي. دغه نه تنه ایرانی انجینران دغه سړک د رغونې پر پروژې کار کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د ایران لخوا رغول کیږي. که څه هم ویل کیږي دغه کسان دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا برمته شوي وي، خو په فراه ولایت کې دولتي چارواکي بیا په دې خبره کې شک لري. د فراه ولایت د والي مرستیال محمد نصر رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی معلومات هم دا په ګوته کوي چې دغه کسان لادرکه دي، خو دوی لا تر څه په دې اړه کره معلومات لاسته نه دي راوړي چې دوی دې تښتول شوي وي. د والي مرستیال وایي چې په دې برخه کې دوی د ایراني لوري سره په ګډه څېړنې پیل کړې دي. د قلیکا ولسوالۍ په لویدیځه برخه کې ناتن ایراني انجینران لادرکه شوي. ویل کېږي چې دغه کسان دولت وسلوالو مخالفانو برمته کړي وي، هم موږ په دې هکله کره معلومات تر اوسه نه لرو. ایراني لوري هم زموږ څخه غوښتنه کړې چې په دې هکله جدي څېړنې وکړو، او زموږ هڅې هم د دوی د پیدا کولو لپاره جریان لري. د بلې خوا د شیبکو قلیکا ولسوالۍ ولسوال غلام حیدر بیا وایي چې د ایراني انجینرانو د لادرکه کېدو پیښه د اختطاف قضیه نه ده. د ولسوال په وینا هغه ایرانیان چې په دغه ولسوالۍ کې د سړک د رغونې پر پروژې کار کوي د دولت د وسلوالو مخالفانو سره څه ناڅه اړیکې لري، او امکان لري چې دا یوه جوړه شوې قضیه وي. دا یوه جوړه شوې قضیه ده، په دې خاطر چې ایرانیان وکولای شي ځانونه خپلواک څرګند کړي دا پیښه یې جوړه کړې. بیا هم موږ په دې اړه پلټنې کوو او اصلي خبره به وروسته معلومه شي. د دولت وسلوالو مخالفانو او یا هم کومې بلې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یادولو وړ دغه پروژه چې اوس یې نتن ایراني انجینران لادرکه شوي د سړک د رغونې پروژه ده، او د ایران لخوا پر مخ وړل کیږي. دغه سړک چې کابو 200 کیلومتره اوږدوالی لري د فراه ښار د اتاویا میل مرزي څانګې سره نښلوي. که څه هم ایرانیانو دغې پروژې کار د 2 کالو راهیسې پیل کړی، خو تر اوسه یې یوازې 30 کیلومتره رغولې ده. فرایي اوسېدونکي وایي چې ایران نه غواړي دغه سړک ژر ورغول شي. د دوی په وینا ایرانیان د دغه سړک د رغولو په بهانه نور اهداف په فراه کې پر مخ وړي.
د مشال په نوم ستاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
دا مشال ریډیو د امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکي د امریکای پینټاګون دوه پروګرامونه چې موخه یې په افغانستان کې مختلف وزارتونو ته روزنه ورکول دي، او د دې لپاره د امریکای ملکی سلاکاران ډیر په کامیابۍ سره کار کوي. د دې مقاله غټه کې درته ګولایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د والټر پینکس مقاله خپره کړې ده چې د لیکوال په وینا د امریکای ملکی سلاکاران افغانستان کې مختلف وزارتونو ته د امنیت او همکاري روزنه ډیر په کامیابۍ سره ورکوي. ورسپانه لیکي چې تیر کال د امریکای پینټاګون افغانستان ته د دفاع وزارت ملکی سلاکاران لیږلي وو. ورسپانه د امریکای د دفاع چارو وزارت یو چارواکي ډاکټر جیم شیر د خولي په مقاله کې لیکي چې ملکی سلاکارانو روزنه ډیره زیاته مفیده ثابته شوې ده، او خپل تړلې څانګو سره نه ختمیدونکې اړیکې جوړې کړې دي. د دفاع چارو ملکی سلاکاران به په افغانستان کې موده 2 کاله وي، او شپږ میاشتې به د دوی روزنه کیږي. ورسپانه د ډاکټر جیمز د خولي په مقاله کې زیاتوي چې تیر کال په 2 میاشتو کې 10 سلاکاران کابل ته ولیږل، نو جنرل پیټریاس د کال اخیر پورې 10 نور سلاکارانو د لیږلو حکم ورکړو. ډاکټر جیمز وایي چې د دفاع چارو وزارت کې 200 ملکی سلاکاران کار کوي، او دوی د قومي پولیس پلان، د پولیس ستراتیجی او د 25 وزارتونو د پرمختیا پلانونو څارنه کوي. ورسپانه د امریکای یو ملکی سلاکار کیملی الهوم چې د افغانستان د دفاع چارو مرستیال وزیر او د فوسر لخر مرستیال سره کار کړی وو، قصه لیکلې ده. کیملی وایي چې کله هغوی په وزارت کې کار کولو، نو هغوی وکتل چې ټول کار په لاس کیږي. دوی د وزارت کارکونکو ته وویل چې ولې دوی کمپیوټر نه کاروي. نو په جواب کې کارکونکو او چارواکو ویل چې دوی ته د کمپیوټر چل نه ورزی. کیملې ذات وی چې د دې رستو وزارت چارواکو او کارکونکو ته د کمپیوټر روزنه ورکړه. ورسپانې د امریکای پینټاګون یو بل پروګرام ډی آی آر آی په اړه لیکي چې دا مرستندوی پروګرام د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارت لپاره دی. په دې پروګرام کې د وزارت کار او کمې په ګوته کول دي او د دې لپاره حل راوستل وی. ورسپانه واشنگتن پوسټ د مقالې په پای کې لیکي چې امریکای د دې کارونو نه سبق ترلاسه کړی دی او ژمنه ده چې را روان ورځو کې به د دې پروګرامونو نه کار واخلي.
د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مقالې غټه کې مو زموږ له همکار ګلایا څخه واوریدل. د بریتانیا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې د پاکستانی خبریال احمد رشید یو مقاله تر دې عنوان لاندې راغلې چې امریکا له طالبانو سره جګړه څنګه ختمول غواړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته د مشال ریډیو همکار قاسم خان مندوخیل وړاندې کوي.
احمد رشید په دې مقاله کې لیکي د اوباما اداره په کور دننه د دوو کلونو د ناندریو او اختلافونو وروسته په لومړي ځل په دې یو خوله ده چې له طالبانو سره خپلې پټې خبرې پر مخ یوسي. دوی دا هم غواړي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستو تیاریانې کوي دغه خبرې پراخې کړي او په کې سیمه ییز هیوادونه لکه پاکستان هم ورسره مل کړي چې د سولې راوستو کې مهم ګڼل کیږي. احمد رشید کاجی ناټو هیوادونه په تیره برتانیا او سیمه ییز هیوادونه په ځنګړي پاکستان د اوباما حکومت لخوا دغه اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره په چټکتیا او یو خپل سره د پاتکېدو لپاره ډیر زیاته نا امید دي. خپل امریکایي چارواکیم په کور دننه د لا زیاتېدونکو فشار لاندې دي. د ای بی سی نظر پښتنې د یوې سروې لمخې په درو کې دوه امریکایان په دې آن دي چې دا جګړه نور د اوږدېدو وړ نه ده. پر دې جګړه په یوه اونۍ کې د ننه دوه میلیارد ډالر خرڅه راځي چې د امریکایي او اروپایي ولسونو د ټیکس پیسې دي. له تیر منی راهیسې امریکایي چارواکو له طالب استازو سره په بیا بیا خبرې کړې. په دې کې ستونزه د طالبانو د یوه مرکز ده چې له چا سره باید خبرې وسي. احمد رشید کاجی نو اوس امریکا دا خبره منلې او پر دې کار هم کوي چې د طالبانو پر غوښتنه تر ډېر امکان دی په خلیجی هیوادونو یا شای په ترکیه کې د دوی دفتر پرانستل سي. دا به له نږدې یوې لسیزې راهیسې چې د طالبانو رژیم یې رانسکور کړی په امریکایي تګلاره او ستراتیژۍ کې یو پرېکنده بدلون وي او په دې سره به بېل خنډه له طالبانو سره د افغان حکومت او د بهرنیو لکه د امریکایانو مخامخ خبرې کېدای سي. احمد رشید کاجی په اوسنیو خبرو کې یو پرمختګ داسې وي چې د طالبانو دفتر به په افغانستان کې هم جوړیږي. د حامد کرزي حکومت هم له تیرو نږدې درې کلونو راهیسې وار په وار خبرې کړې دي خو د امریکایي مرستې پرته پر مخ نه دي تللي. طالبانو په ځنګړي امریکایانو سره د خبرو غوښتنه کوله. احمد رشید کاجی بل پلاو له میاشتو راهیسې د امریکایي او پاکستاني استخباراتي ادارو ترمنځ له کړکېچ سره سره امریکایي چارواکي غواړي چې د پاکستان پاوځ په دغه بهیر کې ورسره مل کړي. دوی غواړي چې د جګړې ختمولو کې ورسره مرسته وکړي او په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونو تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او امریکا له پاکستان له خپلې ناامیدۍ سره سره په دې پوه ده چې د دوی بغیر په افغانستان کې سوله نشي راتلای. په دې مخه د پاکستان پوځي او ملکی چارواکي هم کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره په خبرو کې د شغلي کرزي سره د مرستو ژمنه وکړي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
درنو اوردونکو تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه اوریدئ. دا د دې لړۍ ورستی خبرونه ده او په دې وخت کې اوس ځو د خبرونو لنډیستا چې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په وجداري قانون کې د بدلون یو بل لاسلیک کړی دی. د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د پاکستان اعلی عدلیه نه د ملکن په دارالقضا کې د ججانو ټاکلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په وزوای د نوي هدف نه میزایل یې په کامیابۍ سره تجربه کړي. په شام کې د ولسمشر بشر الاسد خلاف خلکو مظاهره کړي او په وس په مظاهره چانو ډزې کړې دي. او د لیبیا په مصراته ښار کې د یاغیانو او د قذافي د پاو استریملز انخته روان دي.
د خبرونو لنډیز مولا فرخنده او وزیر څخه واورید. درنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره. زه د خبرونه کوروا بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې د خپل ټولو خبريالانو په ملتیا لتا څخه د نن ورځې لپاره اجازه غواړو، خو سبا به بیا هم استاسو په خدمت کې یو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.